په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملنده او سمانور همکاران مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې به واورې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو مدد نه تمدیدوي او که چیرې تمدیدوي نو په نورو ځایونو کې د ورته کمپونه جوړ کړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د افغانستان او نړۍ خبرونه له حدیث پردیس تاورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ترکیې بریدونو ته په کتو باید د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم پر ضد ګامونه پورته شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلند له حده اوښتی بولي. او تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ترکیې وروستۍ بریدونو ته په کتو باید د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم پر ضد ګډ او مؤثر ګامونه پورته شي. له اجرایی ریاسته د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې عبدالله عبدالله د ترکیې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه غندلي او تروریستي او وحشیانه بریدونه یې بللي دي. په اعلامیه کې همداراز د عبدالله له قوله ویل شوي چې نړۍ دا مهال د تروریزم او افراطیت له ګډ ګواښ سره مخامخ ده او په کار ده چې د دغې پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. تېره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دغه بریدونو مسؤلیت کوم چا نه دی منلی، خو د ترکیې صدراعظم ویلي ګمان کوي چې دا به د داعش د وسلوالې ډلې کار وي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا د حکومت چلند له حده اوښتی بللی او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورتوالي قرباني نشي او پرته له کوم جرم څخه باید په ډله ییزه توګه ونه ځورول شي. حضرت عمر زاخلوال په داسې حال کې پرون له عمران خان سره خبرې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې تېره ورځ د غلطه له 2000 زیات افغانان د پولیسو له خوا نیول شوی او زندانی شوی دی. پاکستانی رسنیو د سه شنبه په ورځ د ځایي پولیسو لخلی وویل د افغانان په پیښور او شاوخوا سیمو کې نیول شوی دی. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د ویاند مشتاق غنی لخلی ویلي ایالت نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټې نشي وړلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د سه شنبه په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر ښاغلي عمران خان په لیدنه کې عمران خان ته چې ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی ویلي کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورتوالي قرباني نشي. افغان سفارت وایي چې عمران خان له عمر زاخلوال سره شمنه کړې چې د پښتونخوا وزیر اعلی او پولیسو مشر سره به اړیکې نیسي تر څو په سمدستي توګه د افغانانو سره خپل سلوک سم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال مات شوي دي. د ننګرهار د والي وایاند تولا خوګیاڼي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونه د کوټ ولسوالۍ په هغو سیمو کې ځای پر ځای شوي چې پخوا د داعش وسلوالو په کې نفوذ درلود. داعش په ځینو
کورونو نورو سیمو کې پردي شوی دی او زموږ ترلاسه شوي دي. انشاءالله زموږ چارنیز عملیات به لا هم دوام وکړي تر څو په بشپړ ډول د کوټ او نورو سیمو دوی لسن څخه پای شو.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په کوټ ولسوالۍ کې د جمعې له ورځې راهیسې په عملیاتو کې د داعش لږ تر لږه 160 وسلوال وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې وه عسکر او 15 ملکي کسان وژل شوي او دېرش تنه زخمیان دي. په کوټ ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. تېره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې چارواکي وایي برید کوونکي د یو ټیکسي موټر په وسیله هوایي ډګر ته ورغلي او په عمومي دروازه کې چاودنې وکړې. یو برید کوونکي تر چاودنې مخکې پر مسافرو د اوتومات ټوپک ډزې هم کړې دي. د ترکیې د عدلي وزیر ویلي چې د هوایي ډګر میټرو ته نږدې هم د چاودنې نښې لیدل شوې دي. دا چې د بریدونو د بروکسل په هوایي ډګر کې له بریدونو سره ورته والی درلود، د ترکیې صدراعظم ویلي ګمان کوي چې دا به د داعش وسلوالې ډلې کار وي. د ټپیانو شمېر 140 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی چې د چارواکو په وینا ولستنه پولیس افسران وړاندې سپینې ماڼۍ ملګرو ملتونو جرمني او نورو هیوادونو د بریدونه غندلې دي. ترکیه ته له نورې نړۍ په موقته توګه الوتنې ځنډیدلې دي. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم د یو سرحدي خارګوټي د بیرتنیولو عملیات پیل کړل. د بشار الاسد اپوزیسیون د رژیم اپوزیسیون چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي له عراق سره پولي ته نږدې د دې خارګوټي د نیولو عملیات له دل الزور خار څخه پیل کړي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون سه شنبه ویل چې د سوریه د نوي پوز وسلوال د بوکمال خارګوټي ته نږدې شوې دي. د ډلې له لندن په ریپورت کې ویلي چې بوکمال کې د داعش وسلوال د جګړې لپاره تیار شوي او د خار دوکانونه د جګړې له ویرې بند شوي دي. د بشار الاسد رژیم د اپوزیسیون یو قومندان چې خپل نوم نه دی څرګند کړی رویټرز خبري اژانس ویلي چې د بوکمال خار د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي دي. د بوکمال نیول به د عراق او سوریې ترمنځ د داعش د وسلوالو د تګ راتګ سلسله پرې کړي. روسیه شکایت کړی چې د امریکا جنگی بیړۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د دوی یوې بیړۍ ته نږدې تیر شوې او خطرناک حرکت یې بللی دی. مسکو د دې پیښې یو ویډیو هم خپره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه د امریکا د میزایلو ضد جنگی بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو په تیری تور نه کړې او وی ویل چې امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې د دوی له بیړیو په اویا متره واټن کې تیره شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا پیښه تیرونۍ شوې او په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړې چې امریکایي ماڼوګانو په داسې حساسه سیمه کې د مسؤول حرکت بنیادی اصول تر پخو لاندې کړي او د خپل خطرناک کار پر عواقبو یې غور نه دی کړی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د روسیې د دې ادعا په اړه څرګندونې نه دي کړي. قزاقستان پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت د جنوري له میاشتې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 193 غړو هیوادونو په 138 موافق رایو قزاقستان پر تایلند چې په دویم مقام کې وغوره کړ. د دې پریکړې پر اساس قزاقستان د امنیت په شورا کې د آسیایي هیوادونو لپاره چوکۍ چې په شورا کې د غیر دایمي غړیتوب معنی لري ترلاسه کړه. د امنیت شورا په 15 غړو کې یوازې امریکا، روسیه، چین، برېټانیا او فرانسه دایمي چوکۍ او د پریکړو د ویټو کولو حق لري. پاتې لس هیوادونه د شورا غیر دایمي غړي ګڼل کیږي او هر هیواد د دوه کلنې دورې لپاره د غړیتوب حق ترلاسه کوي. د امنیت شورا غیر دایمي غړي د سیمه ییزو ګروپونو له لوري کاندید او د رایو پر اساس د هرې سیمې لپاره ځانګړو چوکیو ته غوره کیږي. د خبرونو پای.
خبرنو مولا اسدی رادیو نو اوریدل محمد حدیث پردی سترت وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. و بوری چی د خبر پختونخوا د حکومت یو ویان ویلی ایالت نور د افغان کډوالو اقتصادي پیټن نشولل. دغلته پرون په زرګونو کډوال نیول شوی دی. په اړه به ریپورت ولرو. همدارنګا د کابل چاپ رسپانو ته کتنم لرو. لویدیزو رسپانو ته هم کتنه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو په خوست او ننګرهار کې د بیا رغونې له څو پروژو خبر کوو. اروپا ته د کډوالو د ستونزو، البته په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه یو ریپورت لرو. نور مسایل به مو څېړو. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا آزاد ایرانیو دا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زا خلوال د افغان کډوالو سره د خیبر پختونخوا د حکومت چلن له حدا وخت یې بللی او د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان څخه یې غوښتي چې کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته کیدو قرباني نه شي او پرته له کوم جرم په ډله ییزه توګه باید ونه څورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني رسنیو پرون ریپورت ورکړ چې په پیښور خوا او شا سیمو کې 2000 تن افغان کډوال نیول شوي دي. همدارنګه د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له مرکزي حکومت نه غوښتي چې افغان کډوالو د وسیدو مودې نه تمدیدې. په اړه له پیښوره زموږ د خبريال ریپورت ورو.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت یو ځل بیا د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې د روانې میاشتې تر 30 منټې وروسته دې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو مودې نه غځوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روانې میاشتې په 1 نېټه پوره کیږي. د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غني د 3 په ورځ له مرکزي حکومت غوښتي چې د کډوالو د مودې له غځولو د ډډه وکړي او زیاتوي چې افغان کډوال نه یوازې د صوبې پر اقتصاد پیټی دی بلکې دوی له امله امنیتي ستونزې هم پیدا کیږي. مشتاق غنی په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل چې حکومت له تېرو 2 کلونو راهیسې له مرکزي حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د مؤثره ګامونه پورته کړي، خو په خبره چې وفاقي حکومت د صوبې په دغه خبره عمل نه کوي.
هم په زیاده متاثر اورې افغان مهاجرین کی وجه سره
د افغان کډوالو له وجې موږ ډېر زیات متاثر شوی یو. دا کډوال د لکونو پښمیر کې په دې صوبې کې ژوند کوي، دلته په کاروبار هم د دوی قبضه ده. زموږ د صوبې امنیت هم د کډوالو له وجې خراب شوی دی. په دنیا کې چرته هم داسې نه کیږي چې دومره مودې لپاره د کډوال ووسی او بیا دې کې خو ډیرو رجسټریشن هم نه دی شوی. د افغان کډوالو مسله د وفاق د حضور یې د خیبر پښتونخوا اولس اوړي.
غنی زیاته کړه چې د سفرانیا سرحدي چارو وزارت او نورو ذمهوارو ادارو ته اوس پکار ده چې نور د کډوالو مودې نه غځوي بلکې دوی د پیسې سره خپل هیواد ته واستوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاحکار همدا شان وویل که مرکزی حکومت د ځینو لامنو له امله کډوال بیرته هیواد ته نستنوي، نو بیا د ټول پاکستان کې د هغوی لپاره کمپونه جوړ کړي او ټول کډوال د دغو کمپونو ته ولېږدوي. له بلې خوا په اسلام آباد کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یونیسیر ویاند دنیا اسلام خان وایي چې ادارې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو امیده تر 2012 میلادي کال پورې غځول غواړي. اغلی اسلم د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د سلاحکار وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل که چیرې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه غځوي، نو حکومت ته پکار ده چې د یوې نوې پالیسۍ له مخې افغانانو ته تحفظ ورکړي.
د حکومت پاکستان چې کومه ستراتیژي ده اوس هم د کابینې د فیصلې په انتظار ده. د یو این ایچ سی آر د خاص حکومت پاکستان ته موږ دا خواست کړی دی چې د کم وخت پورې یو ستراتیژي باقاعده اعلان نه شوي. د سفرون د وزارت د خاص ټول چې کوم سکیورټي ادارې دي هغه ته یو لیٹر ایشو سی چې پاغه کې دا او ایل سی افغانانو پخوانی کارډونه دي کبیت لري د ایکسپایر کارت په بنیاد باندې دا غو سره تنگول باید شنو سی او دا غو په سفر کې یا د تعلیم په حواله سره یا چې کوم ځکی دی د یو شار سبل شار تلار سی د هوټل د کمرې په حواله سره په کار نه رسی دی ته مشکلاتو سره هغه مخامخي.
په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم د سه شنبې په ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره کتلي او لغه سره په خیبر پښتونخوا صوبې کې د افغان کډوالو پر وضعیت د پولیسو لخوا د هغوی په زورونې او بد چلند خبرې کړي او دا یې له حده پورته بللې دي. له افغان سفارت څخه په دې اړه یو خبر شوی بیان وایي چې ښاغلی عمران په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو په زورونې او لغوی سره په بد چلند خواشینی ښودلې او افغان سفیر ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به له صوبایي چارواکو سره خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت په داسې وخت کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د اوسېدنې د مودې د غځولو مخالفت کړی چې تېره اونۍ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو غوښتي وو چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې د صبر کار واخلي او پر هغوی د ترهګرو ټاپې نه لګوي. د یادونې وړ ده چې د یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیر د ګډ تفاهم له مخې ورته د اوسېدنې قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
بلخوا پرون مخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان څخه د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراف سیاب خټک په ګډون د څو نورو پښتنو سیاستوالو سره لیدل دي. دا لیدنه که څه هم غیر رسمي و خو په روانو مسایلو پکې خبرې اترې شوې. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د افراف سیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې ملاقات کې د شو خبرو تفصیل وغوښتې.
پرون ماښام د افغانستان مثلا سفیر صاحب او خصوصي نماینده مرزا خلوال صاحب رو جماعتی په وخت باندې دعوت ورکړی وو د پښتونخوا ځانی سیاست مدارانو ته. نو طبعا چې داسې حالات دي چې دې کې دا چې کوم پاکستان او افغانستان منځ کې ټینشن د تشنج دی په دې باندې تشویش دی دواړو غاړو ته او خصوصا پښتنو ته ځکه چې تاوان کوي پښتنو ته رسیږي. کاکا تو هم بندېدل دي، کاکا ډزې دي، کاکا مهاجرو زورېدل دي. نو دا ټولې داسې مسلې دي چې پښتنو ته تشویش ول دي. لهذا دواړو شریکو غیر رسمي خبرې وکړې، البته دا غیر رسمي خبرې وې او په دې کې کوشش وکړو چې یو بل سره ځان پوه کړي چې حالات څنګه دي او دې حالاتونه څنګه وتل کېدای شي.
نو د دوی څه غوښتنه وه چې تاسو د حکومتي چارواکو سره په تماس کې شئ؟ څنګه
لکه چې ما ریکرو څنګه دا غیر رسمي خبرې دي نو دغه داسي لکه چې د مذاکرات ته چې جدي او کی سره یو یو نقطه یو تلویزیون مشخص خدا کو عمومی طور باندې خیالات دې باندې وشو او هغه لارو چارو باره کې غور فکر وشو چې دغه مشکلات کمول شي او دغه تشنج یا د کشمکش شری په دې کې کمیرا وشي شي نو د پر مختلفې خبرې وشوي
خټک صاحب تاسو ته څه ښکاري چې امکان لري چې دا د سولې خبرې بیا پیل شي
موږ سره خبرو تر نه وړاندې د افغانستان محترم سفیر د پی ټی آی سربراه عمران خان سره په ورځ کې لیدل او هغه یې دا غوښتنه کړې وه چې په خصوص خاصه وکړي د دغه د پاتې حکومت ته نو ابوی نه غوښتنه کړې وه چې دا افغانان کډوالو سره چې هلته کې کوم سلوکي هغه خنه دي او افغانان ضرور کیږي نو هغه هم ورسره لوس کړو چې هغوی به صوبای حکومت ته ووایي چې هغوی دې پولیسو ته ووایي چې افغانان سره بد سلوکي نه کوي او دا خبره زموږ هم وه موږ هم دلته کې خبره راځي چې حکومتونو منځ کې یا د ریاستونو منځ کې تعلقات به کله خراب وي کله به ښه وي مګر ولسونو منځ کې تعلقات تا خراب نه شي او خصوصیت سره بیا دا د کوزو پښتنو او برو پښتنو منځ کې د سرمیان چې دا پیدا کېدل پکار نه دي او دا د ټولو د تاوان په خبره ده او د خصوصیتونو پښتنو لپاره لهذا په دې کې څه کې دور طرفونو تقریبا یو قسم تا فکر یو قسم تا سوچ
و موریدل چې پرون ما خام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر ساخلوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه د قومي وطن پارټي مشر افتاح احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراف سیاب خاټک په ګډون زین نور پښتونو سیاستوالو سره کتلی په دې موضوع مو د عوامي او نېشنل ګوند مشر افراف سیاب خاټک سره مرکه اوریده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانه د افغانستان په اړه څوی اجمل تورمان ورته کتنه کړي
کابل چاپ ورسپانه په خپل نننۍ غنو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او په تړاو یې د بیلا بیلو غبرګونونو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي سرخط خپلواکي ورسپانه په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې اوس په خیبر پښتونخوا کې له عوامي نېشنل ګوند سره ګډ حکومت جوړ کړي ژمنه کړي چې نور به په پښتونخوا کې د افغان کډوالو زورولو ته اجازه ورنه کړي په مطلب کې راغلي چې عمران خان په اسلام آباد کې له افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره په کتنه کې دا ویلي چې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او د پولیسو له مشر سره به اړیکه نیسي او جدي لارښوونه ورته کوي چې په سملاسي توګه له کډوالو سره سلوک سم کړي په مطلب کې د غشان راغلي چې افغان سفیر له عمران خان غوښتي چې افغان کډوال باید د عمومي اړیکو د ښکته پورته کېدلو قرباني نشي هیواد دولتي ورسپانی بیا په دې اړه خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په خپل خاوره کې افغانان وزوروي په مطلب کې راغلي چې اڅکزي ویلي چې افغانان په نورو سیمو کې زورول کیږي نو پښتونخوا سیمه لویه ده هلته دی ورشي او دوی د هیڅ افغان لپاره شناختی کارت نه غواړي په مطلب کې راغلي چې محمود خان اڅکزي د سرګندونی آشنا رادیو سره په مرکه کې کړي دي د مطلب لیکوال دی کلی د ډیورن کرخه او د مهاجرو استل هغه دوی موضوعګان دي چې نه یوازې د نن په افغانستان کې خبرګونونه راو پارول بلکې لکرخه هخوا د پښتونخوا مشرانو لپاره هم سرخوګي پیدا کړي دي خو سرنويش خپلواکي ورسپانه بیا په دې اړه خپل یو مطلب کې لیکلي د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې پاکستان کې راجستر شوی افغانان تر دوه نور کلونو پورې پاتې کېدای شي په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د حکومت چارواکو د دغه هیواد ای پی پی خبری اژانس ویلي په پاکستان کې څه باندې 1.5 میلیون ثبت شوی افغانان اوسي د غشمیر ته د پاکستان د راجستر او ډیټابیس ادارې لخوا کارتونه ورکړل شوی دي په مطلب کې د سرچینې په حواله لیکل شوی چې د دغه کارتونو د اعتبار موده د 2014 کال د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې پای ته رسیدي خو د نوې پریکړې سره سم دا کسان به اجازه ولري چې دوه کال نور هم په پاکستان کې پاتې شي
دوستانو تاسو زموږ غږ له افغانستان له ازادۍ رادیو نوري د افغانستان په اړه لویدیزی ورسپانې څوایي احمد شیبر ورته کتنه کړي
نیویارک ټایمز ورسپانې د کندوز په چهار دره ولسوالۍ کې د شنبې پورز د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بمباري مسله څېړلې ده ځینې وایي چې چهاردرې ولسوالۍ په اق مسجد سیمه کې امریکایي الوتکو هغه برمته وشلې دي چې طالبانو له لویو لارو شکته کړي وو او له ځانونو سره یې بیولي وو. نیویارک ټایمز د کندوز د والی په وینا لیکي چې طالبانو د امریکایي الوتکو د برید په ځواب کې یو شمېر برمته په بمونو البوسولي او بیا یې وروسته ادعا کړې چې دا کسان په بمباري کې وشل شوي دي. ورسپانه د چینو سرچینو په وینا د وژل شویو شمیر لږ تر لږه وتنه یادوي او ځینې بیا وایي چې په دې بمباري کې شپاړس تنه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي په بمباري کې درې وسلوال او شپږ اسیران چې له دوی سره وو وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوشنبې په ورځ د کندوز مرکزي روغتون ته شپږ مړي له چهار درې راوړل شول چې د څلورو کسانو مړي وپیژندل شول او خپلوان یې پیدا شول. نیویارک ټایمز لیکي چې د وژل شویو کسانو خپلوانو ویلي دي چې دوی له طالبانو سره په خبرو وو تر څو د دوی برمتره خوشي کړي، خو هغوی ټینګار کاوه چې د دغو کسانو د خلاصون په بدل کې دي حکومت د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانونو خوشي کړي. دا خبره تر اوسه سمه نه ده معلومه شوې چې دا کسان څرنګه وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند بریډ جنرال چارلس کلیفلند په وینا لیکي چې د بمباري تحقیقات روان دي او په دې برخه کې له افغان همکارانو سره یو ځای تحقیقات کیږي. د لویدی سوی بلی چاپی خبرونه د امریکا د پخوانی لومړی میرمنی لورا بوش په وینا لیکلی دي چې ټول امریکایي پوځان باید له افغانستان ونوځي او کداسي کیږي ټول لاسراوړنې بلا هوشي او هرڅ په بیا لسره پیلو. لورا بوش خپل نوی کتاب مش افغان میرمنی مخکتن کې د دوشنبه په ورځ ویل چې افغان میرمنی له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتل ورسته اندیشمنې وي. دوی هیله لرله چې مش پوځان د دوی په هیواد کې پاتې شي. لورا بوش چې خپل خاوند جورج بوش په وخت د امریکایي او افغان میرمنو په نوم د کډې شورا مشر شوه اوس هم د دې شورا مشي کوي. اټلانتیک خبرونه د لورا بوش په وینا لیکي چې افغان میرمنو د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د وی خلا احساس وکړ او دوی عراق ته کتل چې هلته د امریکایي پوځانو تر وتلو وروسته څه پیښ شول. اټلانتیک خبرونه د خپل مقالې په روسي کې لیکي چې د لورا بوش په کتاب کې پر دې تاکید شوی دی چې امریکا باید له افغانانو سره نورې مرستې وکړي او افغانستان هیر نه کړي.
پرون د خوست خار د مجاهد سلولار څخه تر پروژې پل پوری دو طرفه سرک د اساسي رغونې کار پیل شو. د غواړ چې د خروالې د اوایدو څخه د 28 میلیون افغانۍ په لګښت شپږ میاشتې موده کې جوړی کی د واټ په منځنۍ برخه کې د ګلدان او دوړو سړکونو په وګدو کې د روښنايي سیستم هم په پام کې نیول شوی. نجیب الله لو خېل په اړه ریپورت راکړي.
د خوست خار ډیری سړکونه چې یو لس زولاندې جوړ شوی زیاتره برخی خراب شوی او اساسي رغونی ته اړتیا لري. د خار د اوښمه نور سړکونو د رغونی په تعقیب د ازل د مجاهد سلولار څخه د کابار تر سرای پوری د غزیدری دو طرفه جدید اساسي رغونی چارې هم پیل شوی. خوست والی حکم خان حبیبي د سړک د کار د پیل په ځای کې آزادې راډیو ته ویل چې د دې جاده په منځ کې به یو خوښته ګلدان او د سړک دواړو غاړو ته د لایټینګ سیستم هم ولګول شي.
دغه پروژه چې د مجاهد څلور لارې نه د پروژې ترپنه پورې د 900 متر په اوږدوالي پورې دو طرفه لوی جاده چې ګلدان لختي او د دې رڼا ټول زمایم په خپل ترس کې ولري دا په اساسي ډول باندې د 28 میلیون افغانیو په ارزښت باندې جوړي.
خوست والی د پروژو د با کیفیت په لیکدنې لپاره د قراردادي شرکتونو تخنیکی او مالی ورتیا لازم او بل لوزیات کړی چې د ټول ودانیزو شرکتونو د ورتیا وو او امکاناتو د ارزونې لپاره به پلاوی ټاکی او دوی به هغو شرکتونو ته ودانیز قراردادونه ورنکې چې د پروژو د خط تطبیق ورتیا نه لري.
شخصا زه غواړم چې د قوانینو په چوکاټ کې د ټولو شرکتونو ارزیابي په دوه برخو کې وکم. لومړی د هغوی تخنیکی ارزیابي وکم، وروسته د هغوی مالی ارزیابي وکم تر څو مونږه وتوانی کوچی ټول هغه ساختماني شرکتونه چې هغوی والتیا لري، ماشینری لري، هغه یو کټګوري کو او بیا د هغوی تر مابین کې البته د اوتربی وشي تر څو وړ شرکتونه د پروژو لپاره انتخاب او د پروژو کیفیت ته راتلونکي کې جدي توجه.
خوست خاروال انجنیر عبدالبصیر وایي چې نوی رغیدونکي دو طرفه جاده د خار له مهمو جادو څخه ده چې د خار د ښکلا او پاکوالي ترڅنګ به د ترافیکي ګڼګونې په کمولو کې هم ګټه وره تمام شي.
خوست د ټورو جادو نه مهمه جاده ده، دلته ترافیکي ازدحام زیات ده، د جاده نه ډیره استفاده کیږي. موږ شربلای اداره متحده ده چې په ټولو معیارونو دا جاده جوړیږي، کیفیت ته کمیت ته جدي توجه کیږي.
د خوست خاروالي مسؤلین وای اوس مهال په خوست خار کې د خو او شایو سره 50 میلیون افغان پخوانی پلګښت د خاري سړکونو د اساسي جوړونې چاره پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به په خار کې د نوې جوړونې د څو نورو مهمو پروژو چاره هم پیل کی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ننګرهار د هیواد یو له هغه ګرم ولایتونو څخه دی چې په اوړي کې خلک د برېښنا د کمښت ستونزې سره په مخ کې مخ وي، خو د برېښنا ریاست چارواکي وایي د دې ستونزې د موقتي هواري د حل په هدف یې د فابریکو د فعالیت وختونه تغیر کړي او راتلونکي لپاره به د جلال آباد ښار لپاره د برېښنا ظرفیت نور هم لوړ کړي. په اړه یې د شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې له یوې خوا سخته ګرمي او له بلې خوا د برېښنا پرچاوي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت اکثره ولسوالیو څخه 80% خلک جلال آباد ښار ته راکړه شوي او همدا لامل دی چې په دې ښار کې د برېښنا مصرف زیات شوی او وخت نا وخته به برېښنا په اتومات ډول قطع کېده. د برېښنا رئیس انجینر محبوب الرحمن مومند د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل د دې په خاطر چې د برېښنا د زیات مصرف له امله ماشینونه خراب نه شي او ښاریانو ته منصفانه برېښنا ورسیږي د شپږ ساعته پرچاوي موده یې 3 ساعته ته راکمه کړه. نوموړی وایي مخکې به د فابریکو مصارف زیات او په یو وخت کې به فعاله وي، خو اوس دغه فابریکې په دوه ګروپونو ویشلي او د ستونزو ورسره تر یوه حده حل شوې ده.
یعنی دغه تعداد فابریکې چې کمی دي دا نیمې د شپې چالانی او نیمې د ورځې، هماغه و چې یو څه د فابریکونه د پرچاوي په اساس باندې د ستونزې لږ یو څه راټیټه شوه او راحل شوه. د 15 ساعته او د 6 ساعته پرچاوي نه زموږ دا کچه د پرچاوي 3 ساعته راورسېده.
نوموړي وویل دا چې اوسنۍ برېښنا د جلال آباد ښار لپاره بسنه نه کوي، نو د راتلونکي لپاره په پام کې لري چې د برېښنا ظرفیت نور هم لوړ کړي او په دې برخه کې ورسره مرکزي ادارې هم د مرستې ژمنه کړي.
موږ به لا دوامدار کار کوو. دغه ترانسفارمر چې موږ 60 مگاواټ هم دا اوس نصبو او موږ سره د تجهیزاتو د اکمال ژمنه شوي، موږ د دې ترانسفارمر باندې بس دا موږ ته بساینه نه کوي او نه په دې موږ اکتفا کوو. د دې پسې به موږ بل 60 مگاواټ نصبو او بیا به ورپسې بل نصبو. د دې تجهیزات دغه ترانسفارمرونه موږ راوړي دي، دوه دانې نور هم لرو، خو دغه واړه تجهیزات به ورته اخلو او دا به ورته تر هغې پورې چې د جلال آباد په ښار کې د جلال آباد په اساسي شکل باندې مشکل نه وي حل شوی، موږ به د خپل سټیشن ته ارتقا ورکړو.
د برېښنا ریاست مسؤلینو پر ټولو ښاریانو غږ وکړ چې د برېښنا د اضافي مصارفو نه باید ډډه وکړي تر څو شته برېښنا ټولو ښاریانو ته په متوسط ډول ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سکه او تیر کال اروپا ته د مزکی او بوله لارې غیر قانوني پناه غوښتونکو کډوالو بحران رامنځته کړی. د ستونزې د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران ترمن د نظر اختلافات را پیدا کړي او تر اوسه اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یو لامل هم همدا د پناه غوښتونکو بحران بلل کیږي. اروپایي مشران هڅه کوي چې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې د منځني ختیځ هیوادونو، شمالي افریقا، افغانستان او پاکستان څخه له بیلابیلو لارو اروپایي ټولنې ته ورسي. نړیوالو رسنیو د دې بحران په اړه مطالب خبر کړي چې جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ایتالیا سمندري ځواکونو او ساحلي ساتونکو د جمعې، شنبې او یک شنبې په ورځو د شپږوشتي عملیاتو په پایله کې په مدیترانه سمندر کې تر 3300 زیات پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د ایتالیا د سمندري ځواکونو یو ویان چې پرون یې د رویټرز خبري اژانس سره خبري کولې ویلي چې دغه کسان په 25 بیړیو کې سپاره وو او د لیبیا په شمال کې وژغورل شول. د ایتالیا د سمندري ځواکونو دغه ویان ویلي د دغو عملیاتو پر مهال د یو کس مړی موندل شوی او څلور نور پناه غوښتونکي چې ټپیان شوي وو د هلیکوپټرو په واسطه په لمپیدوسا ټاپو کې نږدې روغتون ته انتقال شول. د ایتالیا د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 8000 غیر قانوني پناه غوښتونکي د سش کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ایتالیا له سمندر تیر سوي او د دغه هیواد سمندري ځواکونو یوازې د جمعې په ورځ شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي او کډوال له ډوبېدو ژغورلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي تیر کال تر 3200 زیات کسان تر مدیترانه سمندر د تیرېدو په حالت کې ووژل سول چې غوښتل یې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. اروپا ته د ننوتلو لپاره پناه غوښتونکي یوه بله لاره کاروي چې له ترکیې یونان ته او له یونانه د مقدونیا او سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته ځي. وروستي راپورونه وایي چې په یونان کې د پولیسو په جلا عملیاتو کې 15 کسان نیول سوي چې غوښتل یې 350 پناه غوښتونکي د دې هیواد له شمالي سرحد په غیر قانوني توګه مقدونیت انتقال کړي. د یونان د پولیسو په وینا د پناه غوښتونکو له افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه او عراق څخه ورغلي وو. لبلې خوا د سربیا دولتي تلویزیون وایي هغه لاري چې نه وشت غیر قانوني کډوال یې انتقالول په لار کې چې پاسو چې په پایله کې د دې لارې ډیرې سپاره ټپیانسول. د سربیا د تلویزیون په وینا پیښه د دې هیواد په شمال کې سوي او په روغتونکو د شپږو پناه غوښتونکو روغتیايي وضعیت ډیر خراب دی. اروپا ته د پناه غوښتونکو بله غیر قانوني لاره د روسیې له لارې ناروې او سویډن ته ده. د سویډن پولیسو وروسته له هغه پلټنې پیل کړې چې د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې د یوې ښځې مړی وموند. پولیس وایي چې شواهد ښیي دا ښځه وژل شوې او دوی د دې وژنې په تور یو کس نیولی دی او عیني شاهدان یې تر پلټنې لاندې راوستلي.
دوستانو په همدې رپورټ لسنیمو بجو ته ورسېدو. یو اربیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته محمد حدیث پردیس نه اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په ترکیه کې وروستۍ بریدونو ته په کتو باید د تروریزم پر وړاندې د نړۍ په سطحه ګډ او مؤثر ګامونه پورته شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوټو لسوالۍ کې داعش وسلوالو ماته خوړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر له افغان کډوالو سره د خیبر پختونخوا د حکومت چلند له حده اوښتی بللی دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په حملو کې په دغه ولایت کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په غور کې د ښځو د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي لپاره د کورنیو باغچو پروژه پیل شوه. تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم اپوزیسیون د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې د بوکمال په نوم د یوه سرحدي ښارګوټي د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. روسیې شکایت کړی چې د امریکا جنگي بیړۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د دوی یوې بیړۍ ته نږدې تیره شوې او دغه حرکت یې خطرناک بللی دی. او قزاقستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب دوه کلنه دوره وګټله چې رسمي وخت د جنوري له میاشتې پیلېږي.
دوستانو په لخرګه کې په لومړي ځل ترافیکي اشاره ولګول شوې ده. ترافیکو چارواکي وایي زور زواکي نه مراتوي او ګڼ شمېر ترافیکي په دنده ګمارلي چې خلک د ترافیکو اشارو مراد ته متوجه کړي. د لخرګه اوسیدونکي ورته خوشاله دي او دا یو پرمختګ بولي. په دې اړه به له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی راستولې رپورټ واورو. ورپسې کور کلی او د ګوډه چار پروګرامونه له یاده مباسي.
د جنگ په لومړی کرښو کې پروت شار منظمیږي. د لشکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشاره ولګول شوه. د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالی مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشاله کړی دی. دوی وایي که چلوونکي مراد کړي په ښار کې به د ترافیکي پیښو کچه راکمه شي او لشکرګاه به د هیواد د نورو پرمختللو ولایتونو او ښارونو په څیر منظم شي.
د دې لپاره چې د سویلې ټکر ونی شي او د خلکو مشکلات ورسره حل شي. خلکو سم دا غوښتنې چې باید دغه شرایط ودرې او دغه اشارې مراد کړي.
دا ډېر مینده نه دی. الا بس دا نه په نه په بس یاله بس مټس کتر یزار کې لاس. اوبار ترافیک کوچ راګری هغه لا دوس اسکر چې راګر کې یو دا وی وی بار یو ګړې ښه نه وي.
کچوم د دې شرو لږ ورځې کېږي او اکثره غچلوونکي چې د ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راځي ډیر کم متوجه کېږي. خو په ښار کې د لارښوونې بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي شرو خلک یو مډرن یا پرمختللی لشکرګاه ته هیله من کړی دي. د لشکرګاه شهر اوسیدونکي 25 کلن مدثر دعوت وایي د ډندو په ښار کې یو سترګو هم غنیمت دی. دا ازادي راډیو ټول د بیا رغونې په برخه کې په میلیونونو لګول سوي ډالر یو اړخ او دا ترافیکي شهر بل اړخ دوی ته د شهر او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي.
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنګونه وي خلک یې د مدنیت څخه هم ډیر لیر دی خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هیواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي.
د 998 کیلومتر مربع مساحت لرونکي ښار لشکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي به د دې اشارو تر لګول کېدو وروسته د سری اشاره پر محل دریږي او په دې ډول سره به هغه کسان ته د سړک څخه د تیرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تک کوي. د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسیدونکو په دې ښار کې 50,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري. د هلمند د ترافیکو مدیر میرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراعت نه کوي خبرداری ورکړ. هغه وویل کچیرې سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنیول سي او زندان ته د تللو تر څنګ به نقدي جریمه سي.
او زه راکسم دغه هیله ده ارزو مو دین دي چې اشاره مراد کي او نور ملکي خلک ورته ډېرې اشاره دي هم باید ودرېږي. او موږ ترافیکان ورته درولي دي د سهار څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې ترافیک ورته ولاړ دي که هر چا مراد نه کوي هغه اشاري لایمې مراد نه کړه موږ ترافیکې ګیرې راولي مدیریت ترافیک دی موږ بیا جرمانه هم ورکوو او موټر هم جنه درولاسو راځي.
میرزا خان روحانی وای سره لدی چې د هلمند په محلي رسنیو کې د ترافیکي اصول او په خاص ډول د تازه لګول شوی اشاره پړم د عامه پوهاوی پروګرامونو لري خو دا څه ښکار چې د موټر چلونې پر مهال د ترافیکي اشارو د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي. په لشکرګاه کې د شهید حکمت الله اکمل پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشارو د مراد له وجې په ناندریو بوخت وی د چلوونکو د پوهاوی په خاطر یې ژبې ویښتیان وکړل خو ځینې زور ځواکي او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نه ګوري او د سری اشارې پر مهال د څلور لارې څخه تیریږي.
بوش دوری تیر کی دوری تیر کی وایځه قانون نه مراتون دا باید په ټول قانون مراتي حکومت کې سره یک شخصي سره یک رعایت کې هرې وي سارا ایسی دور تناسیم دا پر زرو جایم پا خلی که دا در سری غرمی پر تناسیم خلی نو رشتار پر تا گادم نو 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 دا وکیجه
دی وای در رنجر او حکومتی موترون دو چلوون کسره غال مغال او لاس اچول پا واسه ندیم د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړ جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړ په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراعت کړي. د سلطان محمود علاءالدین جهانسوز او نوشیروان عادل تر امپراتوریو او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سند تر څنګ دې ښار لشکرګاه کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادۍ سوي دي. په سلګونه کیلومتر پاخه سړکونه لري شخصي او دولتي دنګي ودانۍ جوړې شوې دي خو د ویشتمې نږدې نیمې پیړۍ په ډیرو کمو ورځو کې خوشحاله او د جګړې څخه لرې پاتې سوی دی او هره شبه ځینې خلک د ډزو او توپونو د غږونو له ویرې د ښار نظم او د تازه لګول شوو ترافیکي اشارو مراعت پرېږدي او ځان تر کوره رسوي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو ستړي مشي
پویما عزیز قامت فایز قامت گوشتش نه سرم زیست چار که خورده یابرین زنفم پارگی داره
د داسې چا خبرې مو واوریدلې چې په پیاده رو کې موټر وهلی و هغه موټر چلوونکی چې په بیلابیلو نشي توکو روک دیدی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ډیرو ترافیکي پیښو لامل کیږي. نن د دې موضوع سره په دې هم خبرې کوو چې د روژې میاشت د عمل د پریښودلو لپاره ښه موقع کیدلی شي. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو موږ د علي اباد روغتون ته ورغلو او د خبرونې موضوع مو له ډاکټرانو سره شریک کړه. د دې روغتون مسؤولو کسانو ویل چې هره ورځ لس پنځه لس هغه کسان ورول کیږي چې له ترافیکي پیښو سره مخ شوي وي. اکثره د دې پیښو قربانیان بې وزلي ښاریان وي، فقر او غریبۍ هم ځپلي وي، دومره چې بیا د درملو د اخیستلو توان هم نه لري. له بلې خوا دا چې پیښې ډېرې او امکانات کم دي، داسې وخت هم راغلی چې دوی زخمي په دالیز کې پر ځمکه بستر کړی، بیا یې د هغه درملنه کړې، ځکه په اتاقونو کې نور مریضان وي. موږ د ترافیکي پیښې وروستي زخمي ته ورغلو. هغه د پروان په ولایت کې موټر وهلی و، د پښې غوښه یې ورنه بېله کړې وه او سر یې هم څو کوکونه خوړلي وو. د هلک له څېرې وچو اندامونو او جامونه ښکارېدل چې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کړی. د کټ په خوا کې سپین سرې مور روژه په خوله وچې شونډې زیړ رنګ په زړو خړو جامو کې ناسته وه. کله چې زوی موږ ته د پیښې کیسه کوله، د درد لیدلې او زړې مور له سترګو لارې لارې اوښکې په ګونځ مخ روانې وې. دا هلک اجر نومېده، اوولس کلان و او یوازینی کس و چې کار یې کاوه او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله. نوموړي د پیښې په هکله وویل:
ما دا بویس کیل بودم، اپوشزار زدیم، اپوشزار زدیم، دیگه یادم نیست چی زدیم، چرا کامو تر زدیم.
زه په بایسکل وم، لشانه موټر وهلم، نور مې په یاد نه دي چې بیا تر دې ځایه چا څه ډول راوړم. هلته سړکونه خام دي، بل کله کله موټر په پیاده رو کې هم تګ راتګ کوي. زه یې په پیاده رو کې وهلم، سر مې څلیرش کوکونه خوړلي، له زنګانه څخه لاندې مې د پښې غوښه نشته، ډیر درد کوي.
د هاجر له مور نمو پختل اوس چې له زوی سره بستر ده، له کومو ستونزو سره مخ وي، ورځ څنګه تیروي، روژه ماته یا پیشلمی څه ډول برابروي. هغه وایي دومره څه خوري چې ژوند یې پرې پاتې شي، ځکه څه پیسې چې درلودلې د زوی په درملنه مصرف شوې. اوس څوک قرض هم نه ورکوي، ځکه پوهیږي چې دوی د بیرته ورکولو وس نه لري.
دای چې وهلای وو هماغه سی پر سړک پریخای وو او موټروان تختیدلای وو. بیا یې د ترزوی پورته کړای وو، لومړی د چاریکارو روغتون ته بیولای وو، بیا یې دلته علی آباد ته راوړ. زه خپل لوړ فشار لرم، کله چې خبر شوم په سترګو می تیار شوه، لار رانه ورکه شوه، نه پوهیدم چې څه وکړم. په کور کې بل داسې څوک نه و چې ډاډ راکړي یا څمرسته وکړي. اوس له یوې خوا زخمی زوی ته خفه یم، له بل پلوه دې ته حیران یم چې له دې وروسته به د کور لګښت څوک برابروي. زه خود کار کولو لپاره بل څوک نه لرم.
دیالی آباد پروختون که ده جرای برخی دکتر زایر خان تو تخیل وی چه کلا دای نو کریوی دیره وقت اغا زخمیان ورول کیگی چه متادوی پیخ دیدوی ده عمل لواجی رمسته کیگی.
کلا دلتا نو کریوی ما دیر دست مرزان گورم چه اتا دنشه بالات که دریواری که ده روژه پا شروع که ما دلتا نو کری در لودل دشپی دو مرزان نغل بسلا مشروبات سکلی و طرفکی عدسات هم دیر دم دوی خلق دی. بس وای چه منگا روژه یونو خپل کار که یا که موتر تکره یا که جنگ که کار خپلا که یا ملامتی ها پروژه بنده چه بازی خلق رازی چه اگوی بسلا اس پایواز نلری مچهولو یا دی بسلا عجل عجل باید مایناتو شی خصوصا دقا بازی مینات چه دی دغه رنگ عکسونه غوډ پر ضرور دي چې دا دلته شاوخانه کې په داخل کې نکي کې دا باید باندې وشي. نور کسان چې چون په مجموع کې اقتصاد دخل کو چیر دا غوډ پر هم دغه معنات مشکل دي، خو په مجموع کې بیا تداوی ک نور کوم چی شي هغه به داخل شاوخانه کې کیږي. منته دغه معنات دي پر رښتیا هم چې مشکل دي تکمیلول
د روختون په مخ کې مولا خالد سره چې ټاکسي چلوي د موټر چلولو په قانون خبرې وکړي. هغه وای کلونه کلونه موټر ونی کړي، خدای سي وخت نه دیږي چې پیخې رمنځ ته کړي وي، ځکه احتیاط کوي.
زه خو ډېر احتیاط کوم، خو سرعت مې کم وي چې نفر وینو چې دا نفر یو ړوند دی یو کوڼ دی یو لیونی دی. بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشروانو هم شته چې هغه سرعت زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کو ورته اشوره هم ورکو چې ما روسه زه تېرېږم، خو دا ډېر په سرعت تیر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوی. پس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی، الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشوره باندې به پورې وځي. او د موټر سرعت په هر ځای کې کوم ریل ګیدلی دي چې کله سرعت زیات وي هغه کومره سوتوي. موټر د اسنادو وخت خلاصیږي، نو بیا هغلته اول کمپیوټر ته ورلیږي وي ته ورشه چې تو څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته دې چې د هر څه کومرې ته ویلی وي، یعنی عکوسی یې دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس د هغو تجربه ته ویلوي.
نشانه یوازې د موټر چلولو په وخت، بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم د ستونزو او بدبختیو سبب کیږي. بیا چې عملي کس ته په روژه کې د ورځې له خوا نشه یي مواد ونه رسیږي، نه خپل پیژني نه پردی، څوک چې په مخه ورځي بد چلند سره کوي، کله ناکله خو وهل ډبول هم کوي. د کابل اوسینکی امان چې عملي دی د ځان پاکل وایي:
چار سم بیا مې چې پرې مې خودل، بیا مې سیګرټ لاس واچو، سیګرټ مې بیا تم نسوار د ورځې چې زه دوه پوڼۍ درې پوڼۍ زه نسوار کوم. د خبره کوشش مې کړی ده او پرېښودلی م نه شم، او ډېر اندازې نه زیات کوشش مې کوي نه شم پرېښودلی. یو درې څلور قدمه مې چې واخیستل او بس یادم عملته مدسې وغورځېدم، دا سر را باندې سې وګرځېدم. نور په زړه باندې چې ده ښه بیدار یم، خو د سر ته خونه چې د ګنګسیت لرم ورته.
لاملی کسانو سره بیا تر ټولو زیات د هغوی میرمنې په تکلیف وي. د شکردرې اوسیدونکې مرجانه د خپل خاوند کیسه کوي.
ګډوډي خبر ورسره نه کیږي، دی ورسره شروع کا بل سره شروع کا، نور دتی مازغه یې کار نه کوي. خدای نصارو کې دی ډیر بیتابه، او چې نصارو کې سم سړی بس چې نصارو نه کتاب خوله دروچو ما ته خوله دروچو زور وهي زوی وهي ما وهي اخر زور ته لکه وسیله کوبال دروجات په خوله ده. ارې ورسره ستا خوله وینه مشر پیژنې کشر پیژنې مې زما مازغه کار خوځینی
کسان بیا روژه د عمل د پریښودلو لپاره ښه موقع بولي. د ننګرهار اوسیدونکی نصر الله وایي چې په سږنۍ روژه کې عمل پریښی ځکه نورې تنګ کړی و.
چندان عمل نه ده مردار خور عمل نه ده دغه لپاره مې رسیده چې به پری خو چې قطعي تصمیم سړی ونیسي او غیرت وکړي خامخا پریښودل کیږي. تاوان خو رسوي، تاوان یې ډېر ده. سړی له ګنګس کې خلاص نور کومه فایده نه لري. هلکتوب و جاهلت دوره وه چې په مختص و.
امیر شاه چې پخوا نسوار کول وایي د عمل پریښودل کلک تصمیم غوړي.
یس پاتکم نارک پکتا غاول دوه ورځې په یو سره ته مشکل وته د وسیس بی خیادره ته تمام دی. یس پاتکم نارک ټول ورځ کرا چوانی ام کوه مته وکړ څو ستړی يم يم. یس نه دی سګریټ وا می نه راځي او نه دی نسوار تکلیف دی اعصاب يم ته وکړ سګریټ ورته پیدا کوم ما غزیره ته وښ کوس پیدا نه لرس ته وکړ د ځان نقص مې ده ته وکړ نو ولې ته وکړ څه ضرور.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر هم د روژې میاشت د عمل د پریښودلو لپاره تر ټولو ښه او مناسبه میاشت ګڼي.
د روژې یو نوم صبر او عزم ده. ځینې کسان لیدل کېږي چې په روژه کې معتاد وي او اعتیاد لري په نسوارو، چرسو، سګرټو، تمباکو، تریاکو، هیروینو، په مشروبات الکولي توکو باندې. دغو انسانانو ته بهترینه زمینه ده چې روژه په بهانې سره ځکه سهانه ته بیګا پورې ځان وږی ساتي. دغه د شپې لږ صبر وکړئ، د ډوډۍ خوراک هر څه استفاده وکړي، ولې احتیاط یا هغه چیز باندې ضرور دي دي لغې نه ځان وساتي. بس کسان لیدل شوی دي په ټولنه کې چې د روژې په بهانه سره زه معتاد یم، بدخویانې کوي، بد اخلاقی کوي، او بهانه دا ده چې ولا زه روژه یې موزه معتاد یم، موزه بیا وسیلګي کوي. ډیر زیات لیدل شوی دي چې موټر ځغلي او موټر چلوونکي دي هغه دي هم موټر ډیر زیات ځغلي، انسانان ته اذیت رسوي. دا ټول فکری لحاظ د روژې سره دا په مخالفت کې واقع عمل ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خوشاله یو چې نن د ګوړی اچار وسوم مرتبان مو مخې ته کدو. اغه هم بیا پروژه کې په دې ډول د اچارو جوړولو لپاره مو دغه د وسو مخبرونه هم درته جوړ کړه. نو ستاسو وای چې دغه وسو مخبرونه مخه کې شوې دي او کنه، خوند درکړې کنه، خپل تاثیرات او نظریات راته ولیکئ او راوایسته وای چې د نورو اچارو جوړولو په وخت ترې ګټه واخلو. آیا اوسم د ګوړی اچار خوند درکې کنه؟ آیا د ګوړی اچار مو د زړه تڼا کې چولې دي کنه؟ ځواب راولېږئ. بادشان مولوشه د خبرونې پیل د غلیکونو له ځوابونو څخه کوو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي. دا چې پروفیسور صاحب د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي، نو موږ یې هم نوم نه اخلو.
پروفیسور صاحب اوریدونکو لیکونه را لګلی دي او پوښتنه کړی دي، نو که دی هغوی پوښتنه ته ځواب ورکړي ډیر به خوشاله شو.
سمه ده، خو که ریښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
وو صاحب ورکولی شي، اسې خو د موږ موټروان مازر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی، نو لیک ولوله.
خاص صاحب دغه لمړی لیک پیغلی روپۍ را لګلای دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي کې دې پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلی روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ والی کویم، او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی بنډل.
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پی واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده؟
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دی زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي، او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو، نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو.
نو روپۍ څه وکړي؟
روپۍ دې له کوم زاړه پیسهدار سره واده وکړي، او چې پیسې ترلاسه کړي ځان دې ته غیب کړي. دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی زوروي، یو بل لیک را واخله.
ښه، دغه بل لیک په سر لیوني را لېږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم، او چې شپه شي نو ویده شم، او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم. چې دا ولې؟
دا یې نه دی لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي.
لیکلی دی، هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دوکاندارانو، موټروانانو، ترافیکانو، پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم، او دغه بې سري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي. نو دای وایي چې دارو درمل وکړم که تعویزونه.
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم، ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو، بې انصافۍ، بې عدالتۍ، بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده، او که رښتیا را باندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته، ټول لکه د تا بې سوره دي. خپه کېږې به نه، د علاج خبره دې کړې وه، که دې ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه، قرار قرار په خپله ښه کېږي له خیره سره.
پروفیسور صاحب، ښه لاره دې ور وښوده، خو که دا یې وکولی شي.
سختي غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې. دا موږ پروفیسوران نه ګوري، همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو، که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو.
دغه بل لیک سودا خان سودایی را لېږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل را وښیي چې مشهوره شم.
سودا خانه بچو، که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه، چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه، او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه. دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي. بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي، بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وي پکې، او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي. په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي. فیسبوک ته شه بچو، له کنځلو یې پیل که، پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي.
اختر ته هر څوک می واخلي، خو هغه کسان چې پیسې نه لري نو یو نه یو غم خو به یې خوري. یو تن د میوې لاسته راوړلو لپاره نوی ابتکار کړی، پام وکړئ.
د اختر میوه دیم وانه خیسته، ولی ورته ګوري؟
پس شی واخلم، یوه روپۍ لرم، زه ته یې ووایا.
نو څنګه کوي؟ له چا نه پیسې ورته قرض کړه؟
څوک یې راکوي؟
نو څنګه کوي؟ څه نه درکوي؟
د اختر په ورځ به ټول کرغې ته لاړ شو، کره به یو سوري څه سترنجي اواره کړو او په یوه بړوو چې ښه ماښام شو را به شو. که دې خوښه وي د اختر درې واړه ورځې به د قرغې د بند په ښکلې او شاعرانه فضا کې تېرې کړو.
شایدی دی پریگ دا چه لس رازی و روست هم راشه بیام خپلوان اختر مبارکی تا رازی
نو چه راغل ورتو بوای چه هر تا پا اختر که خلاش و گیلا ما کوای ساری زخور آماده نشی کولای
دا طول ما شمانو پلانو ندی لر شاو دی میوی غم کوا
نو چه تک لکه ای رازه یو کار با بکو دا چه رازی میل چرت وحل و روست یو چلز دا کرده ده او پا گده با یمالی کو
سمده
السلام علیکم
او علیکم سلام رازی رازی مهربانی وکئ څه مو پکار دی
او د اختر لپاره مو وچه میوه پکار ده لکه بادام پسته ممیز نخود او نور شیان
پسترګو هر څه شته د خدای فضل دی څلور پنځه ډوله بادام څو ډوله پسته ممیز نخود چارمغز او دغه نور چې تاسو وینئ
ډیره ښه خبره ده خو په دې تاسو ته معلوم دی له دې ټولو خو به یې پنځه پنځه کیلو راته وتلې خو مراعت به مو کوې که څنګه ښځې پنځه پنځه کیلو بس دي
نه پنځه کیلو چیرته بس کیږي اته اته کیلو خو دی وي
ښه سمه ده اته اته کیلو
په دواړو سترګو همدا اوس به یې درته وتلم
واوروره چې خفه نه سي اوس په چا اعتبار نه ده پاتې ما ویل روژه ده سړی خوند هم نسي کتلی که د هرې میوې لږ لږ نمونه راکړې چې بېګا ته یې وګورو سبا ته به یې له خیره سره وتلو که څنګه دې خوښه ده
څنګه چې دې تاسې خوښه وي خورې سمه ده له هر څه نه به لږ لږ درته درکم ښه یې وخورئ وګورئ او بیا یې واخلئ د دروغو سودا نه کوم
ښه خبره ده نو د هر یوه نمونه راته راکړه
واوروره لږ ډېر ډېر واچوه چې ټول یې وخوري او وګوري
په سترګو
خزی میوه خو ولا چې درنده شوه بل دوکان ته هم ورشو او که نه
تا ته لکه چې دا خلک معلوم نه دي دای د ژبې ترک هم نه کیږي له یو څو نورو دوکانونه به یې هم واخلو راکوي یې ډېر ښه خلک دي
سمه ده راځه چې نو دغه دوکان ته هم ور وګرځو
درځه
السلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلې څه مو په کار
وو د اختر لپاره مو میوه په کار وه
ډېر ښه هر څه شته څه شی درکړم
خزی لار چې نه پنځه پنځه کیلو بس دي
اول دا معلوم که چې هماغه دوکان ده که نه ده
هو هماغه دوکان دی یو چا مو پته راکړې وه
ښه هر کله راشئ خپل دوکان مو دی
ښځې پنځه پنځه کیلو بس ده
نه اته اته کیلو خو واخله کم بیروبار خو نه یې
اته اته کیلو درته وتلم
هو اته اته
ښه څه شی درته وتلم
بادام پسته جلغوزي چارمغز ممیز نخود کجور دوه کیلو کشته دوه کیلو خورما او له یو کیلو انځرو سره
ته ودرېږه دوکاندار وروره خفه کیږه ما ویل که د نن لږ لږ نمونه راکړې وای چې له روژه ماتې وروسته مو خوړلې او کتلې وای بیا به مو سبا ته ټوله تللې وه اعتبار نشته روژه ده ما ویل چې کوم شی تریخ یا تروش نه وي
سمه ده په سترګو له هر څه نه به درته لږ لږ واچوم ښه یې وګورئ ویخورئ او بیا یې اوسئ
خیر اوسې وروره موږ وایو چې لږ یې قیمته واخلو خو ښه شی واخلو چې خفه نه سي
نه دا څه وایې ولې به خفه کیږم
ښځې میوه درنده ده ما ویل که ټکسي ونیسو
ما ویل لږ به په بازار کې ګرځېدلی وو خو زه چې میوه درنده ده لاړ بسو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریاخیل اوسی حکمت او نقیب الله لاروی که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویشت خوست یو کندوز یو او جلال آباد څلور
چم خوگیگی